Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2400 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ولستی وي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلو متر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. له پاکستانه هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسنبلۍ لږ پوږوښتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشری حقوقو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابر زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مشر وایي پر لبنان د اسرایل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 50,000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 50,000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرایل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200,000 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سو شمیر 2,11,319 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې، د لبنان حزب الله هم د پولي په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړې چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربان وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامه کې د حزب الله، حماس او حوثی یغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندید ده، حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر دوه درشو ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون شان به ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تریتم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل له مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د ادهیکاری په وینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر شوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو تیره سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر اتمه نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړای شوي دي. د هند رسنیو د 15 امنیتي ځواکونو د جوبلیدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلول نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوې ده. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی د ژمن نه دي.
افغانستان کې د کمبایو خوړو رستورانونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 150 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړ شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشاله دي. په پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو ناشکریا ده.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو خبرګونونه خپرولې دي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي چې په لړ کې نور مسایل هم څېړو.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او راز مو په خیر. اوس ورزو د خبرونی د خبري راپورونو برخه ته. د رسنوي د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوي لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي. ویل کېږي لږ تر لږه دوی په لس کاله بند محکوم شوي دي. په دې اړه تفصیل له فرشتې سحاق ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شو چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپل نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي. د رسنیو برخی کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبدا مرغه د طالبانو د واکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. واکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي او ایمه په باور لبدا مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبريالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو سه باندې دریو کلونو د رسنیو غن کارکونکو نیولی او یا یې هم مجبور کړي چې خپل دند پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاخ یا سرطان پر شپږوستمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکو محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکو د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتی حالت د راپور ورکولو لکبله د طالبانو د پوزي محکمې لخوا په لس لس کال بند محکوم شوې دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تیرونه د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته لګاونډ یو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنه سیوی کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته برابر نه ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفي شول سیوی دي. دا کار د ان ار سی مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شرولي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سیوي او پرې لیکل سیوي دي چې د کډوالو سره د نوې ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي له هنه یا چادر څخه جوړې سیوي او په داخل کې بیا تخته کارول سیوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا څلویښت زره افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت وویل چې د ان ار سي موسسې ورته څلویښت غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړي دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره د دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته یو د کار زمینه په کې برابر شي. نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ د شمنه در سره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته ماری.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ورزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
سیاست مدا پرودانه وای سمو سره دوی د انکاری ونه د مو سیا کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پرودانه وای
نور اړوند مسؤلین سره ډیر راضی او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالات او په دې سختو شرایطو کې
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي خپل په ملک به خدمت کړو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا به
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمیر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم یو بهرنی مسأله. د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو خبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بلل ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر کوله و پښتل شو هغه څه چې پراخ عکس العملونه لپاره ولیدي. د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضرب بل لیده. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم پنه شا وو وژل شي. شغله خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشرانو د مندلو او وژلو وړتیا شوولې خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د حق لار روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله علی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلې هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخي په توګه غندلې. د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللې او ویلې دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د ریوټرز خبرې اژانس ته راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورزنګ هم د شنبه په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خوشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړی کړي. له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ش روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري، ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه ګران دي. فیروزی عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د کابل ښار کوټی سنگي سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خوان الله بردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا یو سلو اتیا افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم.
په ورځنی ډول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تکا کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډوله مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 ملمان درو چې موږ ټول خواړه همدایو بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګران بایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بایو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تاګ راته کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړوبه له یو سلو ډیر سو تر شپېتو افغانیو ده. د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا نسبه چې په درې کال کم زیات پکې د رستورانت کمشي واشتم پلاو ګوښ ترکړی دا کابلی والتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس لږه خلک په اقتصاد هم ډیر کمزور دی. یو لوبیا والتال غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخېږي. ورته په دان سوالاتو کې لږه تور هم کې اوس دي زیات ګندوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي.
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي. خودلته دی رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز چې د پټاپو و دی دی اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کور او اوس چې دا هغه کیلو په خو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت چې بیا خیزه خلکو سره پرده او کارګر چې خلک دې اکثریت کوم خلک راځي خاطر هغه چې ډوډۍ سستر و چې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښې دې په تکلیف باندې یعنی نیم فرا پورې نیم اجر وروړي.
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیری له مجبورۍ هم خوري، ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي په خولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري. د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټي سنگي یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو هوټلونو کې حل کیږي. نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا د برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوي دي. نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په هغه ساحو کې د سپروشان دي غریبکار مزدورکار که څوک لاس بیړۍ ګرځي اکثرت د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي. سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورزي.
د یادونه ده ډیرای هغه خلک چې په دغه خاري او سیمه ایز وړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خوړو وسنه لري، هغه بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخدو او نور خوړو له کراچۍ راټاوي او په لاس یا شل افغاني ځانونه نیمه مړوي.
ازادي رادیو ته غوښتست په کونړ کې د نږدې 150 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیايي مرکزونه ته ودانی جوړ شوې. دغه روغتیايي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالۍ او بل په مانګي ولسوالۍ کې دي، په خوای ودانی نه درلودي چې لکه بلې ناروغان او روغتیايي کارکونکو لستونز سره مخامخ وو. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست مسولین وای یو لس بستریز روغتیایي مرکز د مانوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترپیز ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسر محترم ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، سر تر سره نه ابتدا تر سره شو. همدغه شان د شګل ولسوالۍ د مونی په ساحه کې د هیلنټ محترم ادارې په کور فنډ باندې
د سیمې اوسیدونکو وای روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکونکو د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبید الله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي.
دا ځلې چلم بچی کلینیک پټتا و شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو. ولسونه ډیر زیات خوشاله دي، پر پاک دې ټولو ته خیر ورکي. مونږ ته ټولو نه شکریا ادا کو.
د کونړ په شیګل او مانوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 150 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکونکو ستونزې ګالي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح سوي تخمونه ویشل سوي، کاروانګری له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپین سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډیریدل او په دې ولایت کې د ګټورو تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال رویته ویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپل دی وکړي، بیا وروسته له کرلو شکري پالنه هم هغه شي وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډنګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي، موږ تاسو مسګر دی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته شي. مثلا دی خلکو مخکې له دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا له یو جره بشک تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستل ده.
بلوری تبزگران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاحي تخمونو او کیمیاوي سرویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بیوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنځي بزګر نظر خان وویل:
و ډیر ختم باندې راکله خو په خوان کرل کیږي، خو یو خو په دوغه کې ستا پروس کلم موږ دا اخیستي مرغې نه پرېږدي. څل مرغې پاتې دي د سیاسي ورکو د کنه چې جرب خروار سول مونږ تر شه دلای دا بسنم نه کوي. د کانان ذاتي د تخمو پېژندل لري بيوز لدی.
د سیمې یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوي تخمونه ګټور بولي او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه یې تیر کلونه کرلي ډېر ښه حاصلات یې ورڅخه لاسته راوړي دي.
د مګه دغه د میټیکې لپاره ډېر غټ ښه حاصلات غور کړی ده او ډېر خوشحاله یو مؤسساتونه چې موږ سره کومک کوي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړی ده. خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلي په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی. یو بل بزګر حاجی اشرف ویل د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې هغه هم 10 دقیقې دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی سئ.